بگو که چیګه پای نوی داری.
اول خو ته ستړم سی اوریدونکو ته از مال خو سلام. په دې خبرونه کې دا راپور لرو چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمانده یو بل امریکایي جنرال ته وسپارل شو. بل راپور مودا دی چې د افغانستان د سولې عالی شورا مسولین وایي قطر ته د پاکستان د یو مذهبي مشر مولانا فضل الرحمن د سفر هرکلی په هغه صورت کې کوي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستې په نیت للی وي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې لسګونه میلیونه هندوان نن د سترو مذهبي مراسمو په لړ کې چې هغوی د ګناهونو مینځل ګڼي د ګنګا په سین کې لامبي. پاکستاني رسنۍ وایي د سویس حکومت په رسمي توګه فیصله کړې چې د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري پر ضد د فساد تورونه به نه څېړي. خو تر څه مخکې د افغانستان خبرونه له حجرې مراد موسمي څخه.
په اثر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. نن په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د ایساف ځواکونو عمومي قمانداني له جنرال جان آلن څخه له یو بل امریکایي جنرال جوزف ډنفورد ته وسپارل شوه. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر وایي چې نن به د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی اسلام آباد ته ورسیږي. او د انتاني روغتون چارواکي وایي چې نن سهار د اونکس ساختماني شرکت څخه څه باندې سل کارکوونکي د غذایي تسمم په خاطر دوی ته مراجعه کړې ده. د هم پورا کورنی خبرونه. نن په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د ایساف ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان آلن څخه یو بل امریکایي جنرال جوزف ډنفورد ته وسپارل شو. د افغانستان د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدي په دې اړه په جوړو شویو مراسمو کې په افغانستان کې د جنرال جان آلن د خدمتونو ستاینه وکړه.
محترم جنرال آلن، شما ته 19 ماه خدمتتان در افغانستان در یک شرایط
دیوای خاغله. جنرال آلن، تاسو په افغانستان کې د خپل 19 میاشتنی خدمت پترس کې په یو حساس وخت کې د امنیت او ثبات راوستلو لپاره هیڅ ډول حساسونه سپمولا. موږ ټول تاسو د خدمتونو په دور کې په بیلابیلو برخو کې د خو پرمختګونو شاهد پاتې شوو. د ایساف په مرکزی قمندانۍ کې نن په دې اړه په جوړ شوې غونډه کې د ایساف له چارواکو سربیره د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارټین ډیمسی هم برخه اخیستې وه. له بلې خوا په افغانستان کې د ناتو ځواکونو نوي قمندان جنرال جوزف ډنفورد هم ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره هڅه وکړي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر وایي چې نن به د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی اسلام آباد ته ورسیږي تر څو په کابل کې د دواړو هیوادونو د دنیا عالمانو د ګډې غونډې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. ډاکټر زلمی رسول نن له غرمې مخکې په کابل کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې د سولې د شورا یو تکسیز پلاوی اسلام آباد ته ځي.
امروز طرف پاکستان حرکت میکنن تا با همتای پاکستانی خود صحبت کنن و اجنده مجلس کلان علمای افغانستان و پاکستان ترتیب بدن.
د زلمی رسول په وینا چې دغه کانفرنس به په مارچ میاشت کې جوړ شي. افغان حکومت هڅه کوي چې په دې غونډه کې په افغانستان کې د جګړې پر ضد د دینی عالمانو یو فتوا ترلاسه کړي. او د انتانی روغتون چارواکي وایي چې نن سهار د اونکس ساختماني شرکت څخه باندې سلو کارکونکو د غذایی تسمم په خاطر دوی ته مراجعه کړې ده. دغه چارواکو په وینا له دغه ناروغانو یو سلو څلور کسان بستر کړي او ځنې لا هم را روان دي. د اونکس ساختماني شرکت یو شمېر کارکونکو چې دغه روغتون ته مراجعه کړې وایي چې د شپې د ډوډۍ له خوړلو وروسته ورته ګنګسیت، زړه بدوالی، د معدې درد او ضعف ستونزې پیدا شوې دي. د انتانی روغتون رئیس ډاکټر عبدالرحمن اکبری له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دغه ناروغانو اوسنۍ حالت ښه وباله. درنو اوریدونکو، زموږ د دې مهال کورنۍ خبرونه هم دومره. د سیمې او نړۍ خبرونه به رضوان مراد درته وړاندې کړي.
پاکستانی رسنۍ وایي د سویس حکومت په رسمي توګه پریکړه کړې ده چې د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري پر ضد د فساد تورونه به نه څېړي. د راپورونو له مخې د سویس څارنوالانو نن د پاکستان حکومت ته په دې اړه رسمي مکتوب هم استولی دی. له دې وړاندې د پاکستان حکومت د سویس له قضا غوښتي وو چې اسلام آباد غواړي د آصف علي زرداري په اړه د هغو میلیونونو ډالرو د فساد تور وڅېړي چې ویل کېږي سویس بانکونو ته استولی دي. د پاکستان سترې محکمې په 2009 کال کې د دغو دوسیو د بیا پرانستلو غوښتنه وکړه چې له امله په پاکستان کې سیاسي شخړې راوپارېدې. د ایران خلک نن د لاریونونو او مظاهرو له لارې په دې هیواد کې د اسلامي انقلاب څلور دیرشمه کلیزه لمانځي. مظاهره کوونکو په تهران کې مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه ورکړل. په عین حال کې د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد تېره ورځ په دې مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې هغه چمتو دی په دې شرط له امریکا سره خبرې وکړي چې نړیواله ټولنه د اټومي پروګرام له امله پر تهران خپل فشارونه کم کړي. نوموړي امریکا ته په اشاره وویل که د ایران د خلکو له مخې وسله اخوا کړي نو زه په خپله تاسو سره غږیږم. د ایران دولتي خبري آژانس ارنا وایي د اسلامي انقلاب د څلور دیرشمې کلیزې په مناسبت په ایران کې شاوخوا 15,000 لاریونونه او مظاهرې راوتي چې لکونو کسانو پکې ګډون کړی دی. لسګونه میلیونه هندوان نن د سترو مذهبي مراسمو په ترڅ کې څه چې هغوی د ګناهونو وینځل ګڼي د ګنګا په سیند کې لامبي. د کامبا میلا په نامه د دې مراسمو چې 55 ورځې به دوام وکړي نن لومړنۍ ورځ ده. اټکل کېږي چې شاوخوا 1.5 میلیونه هندوان د الہ آباد ښار په سندو کې په ګنګا سیند کې لامبي. د دې مراسمو پر مهال د نظم د برحاله ساتلو لپاره شاوخوا 1000 پولیس ګمارل شوي دي. سره له دې چې هندوان ګنګا خپل سپېڅلی سیند ګڼي خو پر غاړو یې د صنعتي سیمو او ښارونو له امله د ګنګا اوبه په لویه اندازه ککړې شوې دي. ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتو په عراق کې د کډوالو پر یو کمپ پرونی حمله غندلې ده. د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د کډوالو په کمپ کې د راکټونو احوان په برید کې شپږ کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کې مون د عراق پر حکومت غږ وکړ چې د دې حمله عاملان د قانون منګولو ته وسپاري. دغه راز د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د یو تروریستي حمله ګڼلې او هغه په سختو الفاظو سره غندلې ده. د راپورونو له مخې په دې کمپ کې د ایران د حکومت مخالف مجاهدین خلق ډلې غړي او کورنۍ مشتي. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر مشر هم د مجاهدین خلق پر کمپ د شوي برید غندنه کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ډیپلوماتیک خدمت د ملي ورځې په مناسبت د خپل هیواد ډیپلوماتانو ته مبارکي ویلې ده. د بهرنیو چارو وزارت ته پاستول شوی تلګرام کې ولادیمیر پوتین ویلي د روسیې اعتبار او نفوذ د ودې په حال کې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافاروف د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه باندې په خپل اعلامیه کې ویلي چې د وزارت ټول پرسونل د کامیاب هیواد په توګه د روسیې د جوړولو لپاره هوډ لري. او د ګرجستان پولیسو په تبلیسي کې د جمعې د ورځې د اعتراضونو سره په تړاو درې تر نیولې دي. په دې اعتراضونو کې په پارلمان کې د ولسمشر میخایل ساکاشویلی د ګوند پر څو استازو برید شوی و. یو شمېر اعتراض کوونکو د عامه کتابخانې مخ ته د ساکاشویلی د متحد ملي غورځنګ د ګوند پر غړو حمله وکړې او په دې ځای کې د ولسمشر د وینا مخه هم ونیوله. راپورونه وایي چې ډېر اعتراض کوونکي د سیاسي علتونو له امله بندیان شوي دي. ساکاشویلی وروسته له هغې د عامه کتابتون مخ ته د وینا لپاره وټاکله چې واکمن ائتلاف نوموړي ته د مهالوي سره سم د جمعې په ورځ په پارلمان کې د وینا اجازه ورنکړه. د صدر اعظم بیدیشین ایوان شویلی ائتلاف غوښتنه وکړه چې پارلمان ته دې تر وینا مخکې ساکاشویلی هغه اصلاحات ومني چې د دوا کموي. نوموړي بلاخره خپل وینا د ولسمشرۍ له ماڼۍ څخه وکړه او په هغې کې د ایوانشویلی له واکمن ګوند سره د مرستې او همکارۍ غږ وکړ.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمانده له جنرال جان الن څخه جنرال جوزف دان فورت ته وسپارل سوه. په دې اړه د یو پوځي کارپو مرکه هم اوري.
دا د خپل سره چې راځي د یو تجربه جنرال دی. زما په نظر راتلونکي انتخابات د څه لوی دی اجنډا د دې باندې مرسته وکړي.
دا هم اوري چې خلک له نوي قومندان څخه څه هیلې او غوښتنې لري.
حساب باید دا کوشش وکړي چې موږ د دې مشکلاتو او مصیبتونو نه خلاصو په آرام باندې خوب وکړو.
د بهرنیو چارو وزیر وایي د پاکستان لخوا د افغان حکومت له سلا پرته د طالب زندانیانو خوشي کول ممکن خطر پیش کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا مسؤلین وایي قطر ته د پاکستان د یو مذهبي مشر د سفر هرکلی په هغه صورت کې کوي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستې په نیت تللی وي. ایران غواړي ځینې افغانان اعدام کړي. د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ د خلکو له نیت تا ارادې څخه مو په یو مفصل رپورټ کې خبرو.
د ګرمسیر خلک د خپل حکومت سره د خپل پولیسو سره د خپل اردو سره همکار دي. همکاري هم کړې ده، مخکې هم کړې ده، اوس هم کوي.
د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام د نورو مسایلو تر څنګ په همدې خپرونې کې واورئ. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندانۍ چارې نن په رسمي ډول جنرال جان آلن څخه جنرال جوزف دانفورد ته وسپارل شوه. افغان او امریکایي چارواکو د جنرال جان آلن له خدمتونو مننه وکړه او جوزف دانفورد ته یې د بریا غوښتنه وکړه. تفصیل د اسدالله الدین پر رپورټ کې.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو نوی ټاکل شوی قومندان ژمنه وکړه چې له افغان همکارانو سره به په ګډه د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا لوړېدو ته کار وکړي. جنرال جوزف دانفورد د یکشنبې په ورځ د جنرال جان آلن پر ځای په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په توګه خپل دنده پیل کړه. نوموړي په دې اړه جوړ شوو مراسمو ته په وینا کې داسې وویل:
نن ورځ د بدلون نه بلکې د دوام لپاره ده. څه شي چې بدلون نه دی کړی هغه د دې ائتلاف اراده ده. دا به د افغانانو او افغان ځواکونو مخ پر ودې وړتیا او زمونږ د ماموریت د پایته رسیدو ژمنې هم بدلی نه کړي. زه سترګې په لار یم چې د خپلې دندې پر مهال له تاسو سره یو ځای خدمت وکړم.
له جنرال دانفورد څخه مخکې دغه قومنداني د 19 میاشتو لپاره د جنرال جان آلن په غاړه وه. جنرال آلن د 2011 کال په جولای میاشت کې خپله دنده پیل کړه او د افغان او امریکایي چارواکو په خبره په دې موده کې د افغانستان لپاره ښې لاسته راوړنې درلودې. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز مارتن دیمسي چې په یادو مراسمو که د ګډون په هدف کابل ته راغلی و وویل: دانفورد د امریکا د پوځ او تجربه لرونکی جنرال او ستراتیژیکي مفکر دی. دیمسي زیاته کړه: جان آلن په افغانستان کې سخت شپې ورځې تیرې کړې او د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا او باورمندۍ په برخه کې ښه رول ولوبوه. د افغانستان د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی هم د جنرال آلن هڅې وستایلې او جنرال دانفورد ته د بریالیتوب غوښتنه وکړه.
حمایت و نقش شما در تمویل، تجهیز و تسلیم
د افغان ځواکونو د سمبالښت او تمویل په برخه کې ستاسو رول د قدر وړ دی. د امنیتي انتقال د درې پړاوونو بشپړېدل او د څلورم پړاو پیل ستاسو له لاسته راوړنو څخه دی. پر طالبانو او ترهګرو باندې د جنرال آلن فشار راوړل هم د ستاینې وړ دی. جنرال دانفورد ته چې د امریکا د پوځ او تجربه لرونکی جنرال دی ښه راغلاست وایم او دته په دې خطرناک دنده کې د بریالیتوب غوښتنه کوم.
په دې مراسمو کې د امریکایي او ناتو ځواکونو پخواني قومندان جنرال جان آلن ډار څرګند کړ چې افغانستان په خلوري روان دی او بیا به د تروریستانو په ځاله بدل نه شي. افغان کتونکي بیا په دې دنده د جنرال جوزف دانفورد ټاکل د افغانستان لپاره ګټور بولي او وایي نوموړی کولی شي د افغانستان په روانو حالاتو کې لا ګټور رول ولوبوي. دانفورد له دې وړاندې د امریکا د سمندري ځواکونو روزونکی او په پوځ کې د عملیاتو د برخې مرستیال هم پاتې شوی دی. اسدالله الدین، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چنن په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قومندانۍ جوزف دانفورد ته وسپارل شوه. پخوانی قومندان ویلي چې نه غواړي افغانستان د تروریستانو په ځاله بدل سي. په کابل کې حمیدې ارون عثمان په دې اړه د کورونی چارو د وزارت له پخواني مرستیال او د پوځي چارو له کارپو عبدالهادي خالد سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د قومندې دغه بدلون به څومره د هیواد پر سیاسي او امنیتي وضعیت اغیز وکړي.
دغه جنرال صاحبان چې تل په راځي د قومندانانو په صفت یا دوبۍ سړی په صفت ډېرې برخ تجربه خلک دي، ډېر پوه خلک دي، ډېر ازمونونو څخه دي وتلې او کانع خلک دي. دغه نوی سړی چې راځي دی یو با تجربه جنرال دی. زما په نظر راتلونکي انتخابات دته لوی دی، اجنډا دی چې دوی باید مرسته وکړي. دفاعي مستقلانه او امنیتي مستقلانه افغانان څنګه باید آماده شي، خصوصا زموږ امنیتي سکتور او بیا رجعت د قوای خارجي دته باید ډېر مهم اوسي. زما په نظر د جنرال صاحب جان آلن تجربه هم را انتقالېږي دغه نوي قومندان صاحب ته او نوي قومندان
یعنی تاسو د جنالان کارونه یا د جنالان د قومندانۍ دوره مثبته ګڼئ او دا نوی قومندان به وشي کړی د خپل دغه دنده د جنالان په څیر پر مخ یوسي؟
جنالان دلته سیاسي مشکلات ډېر درلودل. اول خو د استعمال د خاص عملیاتونو په ضد ډېر ټینګ دریځ وسی. دوم دغه واده استعمال سره هغې په بحران کې په کندهار کې یا همدغه پروسه د انتقال دی تشریح کول چې دی باید فقط انتقال کې ډېر مصروف اوسي. یعنی هغه استراتیژي چې د سیاستر چې پلان شوی و چې د جنوب څخه باید راوڅي چې د کابل شاوخوا او په شرق کې تطبیق شي، زما په نظر دا په شته وجه تطبیق نه شو. دا ځکه چې دی سیاسي معدلیتونه درلود او دولت سره ډېر شته همکاري ونه کړه چې دغه تصفیه په شرقو ماحول د پایتخت کې تدبیر دی. زما په نظر دغه د نیمګړتیاوو اما د کامیابي ډېر آرام انتقال درې پړاو د انتقال و.
فکر کوئ چې د ایساف د ځواکونو نوي قومندان سره به په هغو برخو کې چې تاسو وویلې افغان حکومت سم همکاري وکړي، تاسو یې نظره دا شرایط به افغان حکومت ته مساعد وي؟
د ناتو د قومندان موقف اما عسکري موقف دی، هم سیاسي موقف دی. دیر نازک سیاسی موقف دی. دی باید رئیس جمهور ترغیب کی چې رئیس جمهور سره همکاري وکړي، وزیر دفاع سره همکاري وکړي، وزیر داخل سره همکاري وکړي، رئیس شورامنیت اظهارات او ملکي سکتور د دولت ما په نظر ده څه پورې اړه لري. دی څنګه دا دی کولی شي چې دغه ټول نزاکتونه مراعات کړي، عام په جنګ کې کامیابي راولي او دغه انتقال ترسره کړي.
د کورونې چارو وزارت پخوانی مرستیال عبدالهادي خالد و چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د قومندې د بدلون په اړه خبرې کولې. په دې اړه به د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه واورو.
ستاسو له پیغامونو نه
ګل احمد زین لوګر ولایت څخه. که چیرې موږ د پخوانۍ دورو ته څو قومندانان تبعیض په افغانستان چیرې وګورو، د افغانستان دولت سره هغه هماهنګي چې باید درلودله هماهنګي نه درلوده. په ځینو مواردو کې لکه خاصتاً زه اشاره درته کوم چې په ځینو مثلا بمبارونه کې ماشومان د افغانستان مړ کېږي، او په ځینو موارد نورو کې تجاوز کېږي. دسته جمعي قتلونه چې وسل په قندار ولایت کې، ځکه هغه یو متهم بیا وست هماده چې خاصتاً د دې دوره د جنرال جان آلن دوره سي وله چې مفیدیت افغانستان ته منترانه وړه، امنیت ورځ په ورځ خراب وسو.
تاسو خو ډېر جنرالان لاړه او رالو، هماغه کومه نقشه او کومه ستراتیژي چې دوی د اول ځل نه په سره د هماغه معنی که نوی راشن په کار کې زور خو به لګېږي، نوی دوی څه نه لري او نه یې دغه کوي. افغانستان د خلکو په ګټه تمام پوښتنه دا ده چې حساب باید دا کوشش وکړي چې موږ د دې مشکلاتو او مصیبتونو نه خلاص شو، په آرام باندې خوب وکړو.
فرید خالدی ډېر تغییر او تبدیل پکې راغی کنه، نو اېدنه موږ غواړو چې اول خو ملکی مرګ ژوبله بند کړي افغانستان کې، ځکه ډېر خلک په دې عملیاتونو کې عام خلک ضرر ویني. اېدنه موږ دا خواهش ته چې دغه مخنیوي وکړي، امنیتي ځواکونه تقویه کړي، زموږ خپل ملي اردو مثلا امنیتي ملي پولیس دو سره کومک وکړي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راځي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای د پاکستان له خوا د افغان حکومت له سلا پرته د طالب بندیانو خوشی کول ممکن خطر پیش کړي. ډاکټر زلمی رسول په لندن کې د پاکستان، افغانستان او بریتانیا د درې اړخیز غونډې په اړه معلومات ورکړل او ویل چې له پاکستاني چارواکو سره په دې غونډه کې ځینو موافقو ته رسیدلې دي. تفصیل د احمد زبیر ژمن پر رپورټ کې.
د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې پاکستان باید هغه طالب زندانیان له خپلو زندانونو آزاد کړي چې د سولې عالي شورا یې په ګوته کوي. ډاکټر زلمی رسول په کابل کې یو خبری کانفرانس ته وویل په لندن کې د افغانستان، پاکستان او بریتانیا په درې اړخیزه غونډه کې هم په همدې اړه موافقه شوې چې پاکستان به طالب چارواکي د سولې د عالي شورا په سلا له زندانونو پرېږدي. نوموړي وویل د افغان حکومت له خبرو پرته د طالبانو خلاصون خطرناک دی او په دې اړه له پاکستاني چارواکو سره خپل اندېښنه شریکه کړې ده.
ما گفتیم که او طالب هایی را که در زندان هستند اعلام میکنند.
موږ ویلی هغه طالبان چې له زندانونو خوشی کیږي باید د سولې عالي شورا په صلاح وسی، ځکه دغه شورا د سولې د بهیر پر مخ وړلو مسؤله ده او دا تشخیصولی سي چې څوک د سولې له بهیر سره مرسته کولای سي. له همدې عمل مش په لندن کې هغوی ته خبر اندیشنه څرګنده کړه او مویل چې د زندانیانو خوشی کېدل په داسې حال کې چې موږ خبر نه یو او نه پوهیږو چې چیرې ځي، امکان لري چې خطر ولري.
که څه هم ښاغلی رسولونه ول چې د پاکستان له زندانونو څخه د طالب چارواکو خلاصون څه خطر له ځان سره لري، خو په دې اړه د بیلابیلو لورو اندېښنه ده حسنه بیرته د جګړې لیکو سره یو ځای شي. افغان چارواکي وروسته له هغې دغه څرګندونې کوي چې پاکستان د سولې د عالي شورا په غوښتنه دوه ځلې شاوخوا شل طالب چارواکي خوشې کړل، خو افغان چارواکو ته یې په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي چې خوشې شوي کسان چیرته ولاړل او اوس څه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر همداراز وویل چې ټاکل شوې د راتلونکي میلادي میاشتې په لومړیو دو اونیو کې په کابل کې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو ګډه غونډه هم جوړه شي. ښاغلی رسول ویل دی غونډې ته د چمتووالي نیولو لپاره یو پلاوی د یکشنبې په ورځ اسلام آباد ته ولاړ.
په
لندن کې بالاخره دې پریکړې ته ورسېدو چې د دنیا عالمانو ګډه غونډه به د مارچ د میاشتې په لومړیو دوه اونیو کې وسي. د سولې د عالي شورا اته کسیزه پلاوی نن پر 12 بجو د پاکستان پر لور خوځیږي تر څو له خپل پاکستاني لوري سره خبرې وکړي او د افغانستان او پاکستان د عالمانو د دې لوی غونډې اجنډا جوړ کړي او دا به خپل یو پرمختګ وي.
افغان حکومت هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو په ګډه غونډه کې د افغانستان د جګړې پر ضد د دینی عالمانو یو فتوا ترلاسه کړي. په عین حال کې د لندن په درې اړخیزه غونډه کې یو ځل بیا په دې موافقه وشوه چې باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند تر راتلونکي مني پورې برابر شي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په خپل وروستي خبري کانفرنس کې یو ځل بیا په دې اړه د افغان حکومت په خواني شرط تکرار کړ چې ویلي دي د دې سند له لاسلیک کېدو مخکې باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان ته د پاکستان له خاورې هیڅ ګواښ نه دی متوجه.
د افغانستان د سولې علي شوراوي قطر ته د پاکستان د یو مذهبي مشر مولانا فضل الرحمن د سفر هرکلی په هغه صورت کې کوي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستې په نیت للی وي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان بیا دغه سفر د پاکستان د استخباراتو لخوا پلان شوی ګڼي. تفصیل د معصوم ایوند پر رپورټ کې.
د سولې علي شورا ځینې مسؤلین وایي چې قطر ته د مولانا فضل الرحمن له سفر په غیر رسمي توګه خبر سوي دي. له نوموړي تمه لري چې د افغانستان د سولې په خبرو کې مرسته وکړي. د افغانستان د سولې علي شورا د نړیوال اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزي د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی ته هم د مولانا فضل الرحمن د سفر خبر رسېدلی. ښاغلی فوزي وویل که دغه سفر د افغانستان د سولې د خبرو لپاره وي نو دوی د نوموړي د دې سفر هرکلی کوي.
دا خبر موږ هم ترلاسه کړو چې مولانا فضل الرحمن قطر ته تللی دی. نو تاسو معلومه ده چې د افغانستان قضیه د افغانستان او د پاکستان مسله تقریبا سره ورته مشکلات دي او موږ خو خپل امیدواري دا ده چې مولانا سیف الرحمن د همدې هدف لپاره تللی شي د افغانستان په صلح کې مرسته وکړي. د دې خبرې موږ ډېر هرکلی کوو او امید مهمه له مولانا سیف الرحمن همدا ده چې په صفت عالم اقدام توقع ده ورنه چې د صلح په مسله کې به دوی له موږ سره مرسته وکړي.
د پاکستان د مذهبي ډلې جمعیت علما اسلام ویان د شنبه ورځ په پاکستان کې وی غونډې ته وویل چې مولانا فضل الرحمن قطر ته رسیدلی او نو موړي به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب وکړي. مولانا فضل الرحمن په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له دې ډلې سره نږدې اړیکې درلودلې او ویل کېږي اوس یې هم ورسره نږدې اړیکې دي. دا مهال د طالبانو یو شمېر استاد په قطر کې دي او په دې هیواد کې طالبان ته د دفتر د پرانیستلو په اړه هڅې روانې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر بیا قطر ته پاکستان د مذهبي ډلې د مشر مولانا فضل الرحمن له سفر بې خبري شي او د نو موړي دغه سفر بې ارزښته بولي. د شنبه په ورځ د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول په خپل خبر کانفرنس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې تر اوسه په قطر کې طالبانو ته دفتر نه دی پرانستل شوی.
بر افغانستان دفتر قطر باز نشده وقتی که واسه اعلان میکنه
د افغانستان لپاره د قطر دفتر نه دی خلاص شوی. کله چې پرانستل سي اعلان کوو پټ نه دی دا چې کوم مولانا قطر ته سفر کړی بل کاری دا کولای سي. مونږ له چا سره خبرې نه دی پیل کړی چې خبرې کو شرایط مو له تاسو سره شریک کړي او دا خبره تر به ښکاراوي
د افغان حکومت تر څنګ د پاکستان د بهرنی چارو وزارت هم تر اوسه قطر ته مولانا فضل الرحمن د سفر په اړه څه نه دی ویلي. خو یوې عربي رسنۍ ګلف ټایمز دوه ته د مولانا فضل الرحمن تک د جمعیت علما اسلام د بیان نقلیه تایید کړی دی. د سیاسي چارو پوهان د پاکستان د مذهبي ډلې جمعیت علما اسلام د مشر سفر قطر ته ډیر ګټور نه بولي او په خبرې چې دغه سفر د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په لاشوونه سوی. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی ازادي راډیو ته ویل چې د نوموړي دغه سفر د پاکستان او خپل د نوموړي
مولانا فضل الرحمن د طالبانو سره د تحریک د ایجادولو لپاره زیات نقش درلودل. دا کار چې کړی د استخباراتو په اشاره به کړی سر به خود دا کار نه دی کړی. مولانا فضل الرحمن سره لږ د خپل د ایسای نفر دی. تاسو ته معلوم ده چې دا سفر د ایسای په اشاره شوی. مولانا فضل الرحمن غواړي چې د انتخاباتو په خپل ځان د ګټه پورته کړي. بل خبره غواړي چې په دې شرایط کې ځان مطرح کړي. باورمن نه یم چې په دې سفر کې ټول مشکلات به حل کړي.
څو میاشتې مخکې افغان مشر احمد کرزی د مولانا فضل الرحمن په ګډون د پاکستان سیاسي او مذهبي مشرانو ته لیکونه استولي وو او په دغه لیکونه کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د مرستې غوښتنه ځنې کړې وه. خو دا چې ښاغلی فضل الرحمن پرته له دې چې افغان حکومت په جریان کې وي له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته رسېدلی نو سفر ته شای په افغانستان کې اکثره لوري د شک په سترګه وګوري. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ازادي راډیو.com.
د تخار ولایت یو اوسیدونکی ادعا کوي چې ایرانی چارواکو د ده د ورور په شمول 15 افغانان له زندان څخه د اعدام لپاره بل خاص ځای ته انتقال کړي دي. د نجیب الله په وینا ټاکل سوی دغه کسان د دلوي پر 9 اعدام سي. د چې دی له افغان چارواکو څخه څه غواړي د رحمت الله افغان رپورټ به واورو.
په ایران کې د افغانانو زندانیانو د اعدام د لړۍ په دوام د تخار یو اوسیدونکي په راتلونکو 3 کې د 15 نورو افغانانو د اعدامېدو خبرداری ورکوي. د تخار د ګلفکان ولسوالۍ 6 نجیب الله وایي په 9 ورور حبیب الله د مخدره موادو د قاچاق په جرم د اعدام حکم صادر شوی دی. دی وایي چې ورور یې له 15 افغانانو سره د ایران د اصفهان ولایت د دستګیر زندان څخه د شنبې په ورځ د اعدام لپاره ویستل شوی دی او ممکن د دلوي په 23 د 3 په ورځ اعدام شي. ښاغلي نجیب الله له جمهور رئیس حامد کرزي او حکومتي چارواکو څخه وغوښتل چې د 15 افغانانو د اعدام د مخنیوي لپاره د اقدامات وکړي.
دیگه از تقاضای ما از حکومتی است اقدام
له حکومت خزمه اوشتنه داده چې یو اقدام وکړي، ژر تر ژر اقدام وکړي، په خاص توګه جمهور رئیس دی لغ په ایرانی سیال سره تماس ونیسي. د ایران ولسمشر ډیر صلاحیت لري او په قضایي دستګاه کې هم تسلط لري. له هر ممکن لارې چې کیږي زما ورور او 15 نور افغانان دی وژغوري. دوی نن له یو زندان څخه ایستل شوي دي. خبر نه یو چې له نور زندانونو څخه به یې څومره زندانیان بیولي وي. د دوی د ژوند ژغورلو لپاره دې هڅې
وکړي.
نجیب الله آزادی رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې پرور باندې د ایران محکمو یو ځل د ابدي بند حکم صادر کړی وو، خو اوس یې بیرته د اعدام حکم پرې صادر کړی دی. دی وایي چې ورور یې 4 مخکې په ایران کې له 1 کمو مخدره موادو د قاچاق په تور نیول شوی وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې اړه به تحقیق وکړي. د 1 په ورځ د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول په یو خبري کانفرانس کې د ازادي راډیو د یو پوښتنې په ځواب کې په دې اړه به خبري وښوده.
په دې اړه تر اوسه موږ ته کوم رسمي خبر نه دی رسیدلی، خو موږ په دوامداره توګه د ایران جمهوري حکومت له چارواکو سره په تماس کې یو چې زموږ د هیوادوالو حقوق ته باید درناوی وشي او هر څه چې د ډیپلوماسۍ له لحاظه زموږ په توان کې وي ترسره به یې کړو.
زلمی رسول زیاته کړه د افغانستان حکومت پخوا هم د اعدامونو په اړه له ایرانی چارواکو سره په تماس کې شوی چې ښې پایلې یې درلودې. ښاغلي رسول وویل چې د افغانستان حکومت له تماسونو وروسته په ایران کې په اعدام د ځینو محکومو افغانانو اعدامول ځنډېدلي او ځینې یې حتی خوشي شوي هم دي. پخوا تر دې هم د ایران حکومت وخت په وخت ډلې ډلې افغانان زندانیان چې اکثره یې د مخدره موادو په قاچاق تورن شوي دي اعدام کړي دي، چې له امله د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خلکو مظاهرې هم کړي دي. د راپورونو له مخې یو شمېر افغانان شکایت کوي چې ایران د اعدام شویو کسانو مړي هم د افغانستان حکومت یا خلکو ته په اسانۍ نه سپاري. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
د کابل بانک د پخوانی رئیس شیرخان فرنود مدافع وکیل تور لګوي چې د دې بانک لپاره د ځانګړې محکمې بهیر عادلانه او شفاف نه دی. صبغة الله تمیم وایي چې قضایي ارګانونه پر هغو چارواکو او زورواکو سترګې پټوي چې په دې قضیه کې تر ټولو زیات لاس لري. نور د جمیلې ظریف رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د کابل بانک د دوسیې لپاره ځانګړې محکمه وایي ډېر ژر به د دې دوسیې په ارتباط د تورونو کسانو په اړه خپله پرېکړه وکړي. د شیرخان فرنود مدافع وکیل دا محکمه شفافه او عادلانه نه بولي. د شیرخان فرنود مدافع وکیل صبغة الله تمیم د 1 په ورځ څو محدودو رسنیو ته وویل چې د کابل بانک په مسله کې شیرخان فرنود ته پر دې د لګېدلي تورونو په اړه د سپیناوي لپاره وخت نه دی ورکړل شوی. صبغة الله تمیم وایي ښایي قضایي ارګانونه د ځینو هغو چارواکو او زورواکو له ډاره دا کار نشي کولی چې په دې قضیه کې لاس لري.
هغه د خلک چې پکې دخیل دي او هغه زورواکان چې دي هغه ټول مخکې هم ویلي وو د رئیس جمهور د ورور نیولې د اول معاون د تورور پورې او همداسې د کښته پورې د ټول خلک په دې کې دخیل دي. د کابل بانک نه پیسې اخیستې دي، مقروضیت لري او نه تنها چې د اصولي مقروضیت لري، که چېرته دا موضوع په دقیق توګه بررسي شوی وای داسې موضوعات شته دي چې په غیر قانوني ډول ترې پیسې اخیستل شوي دي. د بانک نه هغه اسناد ټول په سافټویر د بانک شته دي، په آرشیف د بانک شته دي، اما د موږ ته اجازه نه راکول کېږي هغه اسناد راوکښل شي، هغه د ټولو سره شریک شي، محکمې ته وړاندې شي. نه محکمه دا اجازه ورکوي، نه لوی څارنوالي او نه هم مدیریت ته.
دی همداراز وایي چې څو ځله یې د کابل بانک لپاره ځانګړې شوې محکمې ته اسناد وړاندې کړي، خو هغوی د سپیناوي لپاره وخت نه دی ورکړی، چې د ده په خبره دا کار په خپله په دې قضیه کې د فساد ښکارندویي کوي. کابل بانک په 2009 کال کې په غیر قانوني توګه له دغه بانک څخه د څه باندې 900 ملیون ډالرو د ویستلو له امله له ماتې سره مخ شو. د کابل بانک لپاره ځنګړی شوی محکمه وای چې تر اوسه د دې بانک په قضیه کې 22 کسان تورن دي چې په سر کې پخوانی رئیس شیرخان فرنود او د مرستیال خلیل الله فیروزی دي. خو دغه مدافع وکیل دا ډول تورونه او دا ډول محکمې غیر عادلانه بولي. بلخوا د کابل بانک د قضیې لپاره د ځنګړي محکمې مشر وای چې دوی ټولو تورونو کسانو ته 9 میاشتې وخت ورکړ، خو هیڅ یو یې په دې موده کې کوم غبرګون ونه ښوده. شمس الرحمن شمس وای چې د ولسمشر کرزي او مارشال فهیم رونو محمود کرزي او حسین فهیم ډیر مخکې له بانک نه اخیستي پورونه بیرته ورکړي دي.
دا نیم میاشت کې دوی ته وخت ورکړ، هر ورځ دوی ته ما مکتوب ورکړ چې دوی به لاړ شي، هر ورځ تصفیه ته خپل حسابونه تصفیه وکړي. خو دا نیم میاشت کې دوی خپل موضوعات تصفیه ونه کړ. اوس څنګه وایي چې دوی خپل فند قرضداري ټول تادیه کړی ده؟ قضیې ورود په هغه تقریبا 22 میلیون دلار تحویل کړی ده. د مارشال صاحب ورور هم 3 میلیون دلار تحویل کړی ده. اما خپل آقای شیرخان ته وویل چې تر اوسه
د همدارس وای چې د دې قضیه د حل او څېړلو په برخه کې د هیڅ یو دولتي چارواکي او یا هم زورواکي لخوا فشار ورباندې نشته. لکه بل بانک څخه په غیر قانوني توګه د سلګونو میلیونو ډالرو د وستل کېدو رسوایی د افغانستان بانکي سیستم ته یو لویه ضربه بلل کېږي. خو اوس خلک او بیلابیل لوري دې ته سترګې په لار دي چې ځانګړې محکمه د کابل بانک د قضیې په اړه څه پرېکړه کوي.
تاسی ازادي رادیو ته غوږی اسپدی خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. خو اوس د مهمو خبرونو سرخطونه له رضوان مراد څخه اوري.
نن په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ایساف ځواکونو عمومي قمانداني له جنرال جان ارن څخه بل امریکایي جنرال جوزف ډنفورد ته وسپارل شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې نن به د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی اسلام آباد ته ورسیږي تر څو په کابل کې د دواړو هیوادونو د دینی عالمانو د ګډې غونډې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. پاکستاني رسنۍ وایي د سویس حکومت په رسمي توګه پریکړه کړې ده چې د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري پر ضد د فساد تورونه بنه څېړي. د ایران خلک نن د لاریونونو او مظاهرو له لارې په دې هیواد کې د اسلامي انقلاب 43 کلیزه لمانځي. لسګونه میلیونه هندوان نن د سترو مذهبي مراسمو په ترڅ کې څه چې هغوی د ګناهونو وینځل ګڼي د ګنګا په سیند کې لامبي. او ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتو په عراق کې د کډوالو پر یو کم پرونی حمله په سختو الفاظو وغندله.
د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د امنیت د انتقال درېمې دورې ته چمتو دي او له افغان ځواکونو سره هر ډول مرستې ته آماده دي. که څه هم په ګرمسیر کې د محل 300 محلي پولیس په دنده ګمارل شوي، خو خلک د محلي پولیسو د تشکیل د پراخوالي غوښتنه کوي. تفصیل د الیاس دایی پر پورت کې.
ګرمسیر د ناوی ولسوالۍ د سرخدوس څخه د خانشین تر سرحد بغات پورې د هلمند د چپان د سیند تر څنګ 160 کیلومتره اوږده پرته سیمه ده. که څه هم کلونه کلونه د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې و، خو د هغه 1.5 زر امریکایي سمندري عسکرو په مټ 4 کاله وړاندې د وسلوالو څخه پاک شوه چې یو کال مخکې د ولسمشر اوباما په غوښتنه بیرته کورنتستان اسول. اوس دې ولسوالۍ کې خلک د افغان ځواکونو سره بدري غمرسته کوي او غواړي امنیت، حکومتداري او د بیرغونې روان کرنه وساتي. د ګرمسیر ولسوالۍ د لکی اوسیدونکي قومي مشر حاجی امیر شاهجان که څه هم په یو شمېر سیمو کې د خال بریدونو څخه یادونه کوي، وایي د پاکستان او ایران سرحد پرانیستی دی او د هغه ځای نه وسلوال اوس هم د افغان دولت په ضد فعالیتونه کوي.
نور ولسوالۍ ته په ټول ولایت کې به ګرمسیر اوس هم شت نمر شته. ته اطمینان درکوي چې انشاءالله د ګرمسیر خلک د خپل حکومت سره، د خپل پولیسو سره، د خپل وردو سره همکار دي. همکاري هم کړې ده، مخکې هم کړې ده، اوس هم کوي.
ویل کیږي افغان ځواکونو ته د امنیت انتقال په دریم پړاو کې د هلمند ګرمسیر ولسوالۍ هم شامل ده. د هلمند امنیت کمانډان دی ولسوالۍ ته په دې موخه سفر کوي چې د پولیسو له حاضرۍ تر تاسیساتو پورې د هغوی کتنه وکړي او د خلکو څخه د پولیسو د کړو وړو پوښتنه وکړي. د هلمند امنیت کمانډان سمنوال عبدالنبیل هم د ازادي راډیو ته وویل له دې سفره موخه دا ده چې وګوري پولیس کومې اړتیاوې لري او د ګرمسیر ولسوالۍ د امنیت د مسؤلیت اخیستنې پر بهیر هم غور وکړي.
د امنیت په اعتبار باندې خپل پوستي او قطعات وګورو چې هغه مو وکتل. دا نه چې زموږ مسله قوتونه موږ ته اطمینان راکوي یا موږ ته وایي چې موږ غوښتلي، زموږ ملت موږ ته اطمینان راکوي. زه نن سل په سل کې متیقن یم چې د ګرمسیر په ولسوالۍ کې زه مشکل نه لرم. حتی که د مسلحو قواو یو سړی هم نه وي، د ګرمسیر یو مشر یو سپینجری وي، لا به هم د خاورې څخه دفاع کوي او په خپلو وینو بیا ساتي.
د افغانستان د احصایې د رسمي شمیرو له مخې په ګرمسیر ولسوالۍ کې 200 زره تنه ژوند کوي چې اکثره په کرهڼه بوخت دي. په دې ولسوالۍ کې که څه هم 600 تنه ملي او محلي پولیس د شاوخوا 200 تنه ملي اردو سرتیرو سره په امنیت ساتنه لګیا دي. د ګرمسیر ولسوالۍ چارواکي وایي دمګړۍ د امریکایي سمندري سرتیرو دوه کنډک لري چې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د نه ضرورت په خاطر د افغان ځواکونو په عملیاتو او کمپاینونو کې برخه نه ده اخیستې. د ګرمسیر خلک د 200 تنو محلي پولیسو د شتون سره سره د نورو محلي پولیسو د جوړښت غوښتنه کوي او د هغوی حضور د امنیت په چنګښ کې مؤثر بولي.
محلي پولیسو ته د ګرمسیر خلک خصوصا د سفر خلک هم ضرورت لري.
محلي پولیس چې دي د منطقې د امن لپاره بالکل صحیح دي. محلي پولیس خو ډېر ښه دي، موږ وطن کې خدمت کړی دی تاریخ او موږ ډېر خوښ محلي پولیس.
د هلمند امنیه کمانډان د ګرمسیر په جنوب کې د سفر د سیمې خلکو ته ویل د ګرمسیر د موجوده تشکیل سره په څنګ کې چمتو دي چې 750 تنه نور هم په محلي پولیسو کې ورګاټ کړي. د ګرمسیر محلي پولیس هم بستون زونه دي. په لکی او سفر کې جنو محلي پولیسو د ازادي رډو ته ویل کچیر د امنیت چاره افغان لور ته انتقالي جنو وسلې مهمات موټرونه او تیلو ته هم اړتیا لري. دوی وایي کېدای سي چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته وسلوال د افغان ځواکونو په ضد خپلو بریدونو ته دوام ورکړي.
زما نوم عصمت الله. سلاو ته اړتیا لري، مرمیو ته اړتیا لري، مټرانو ته اړتیا لري، وسلو ته اړتیا لري، دغه شان چې دغه ته ګردو ته اړتیا لري.
زما نوم عبدالجبار. چې د دې سیمې امنیت موږ ته وسپارل شي او د موټر د حساسیت چې د تیلو د دې شانو موږ ډېر کمی لرو. مالي پولیس مانا نه تیلو د دې شي سره ډېر پاتې دي. سلاو د مرمیو د دې شان سمور دی. طالبان خو وس شتون لري په دې سیمه کې چې وس عملیاتونو غزمی وظیفې لرو. ان شاء الله تر اوسه پورې خو د څنګه نه کړی کوم اقدام نه کړی. مخکې به مونږ کې ان شاء الله سل په سل کې کډام چې مشکل د خاورې امنیت وساتو او مشکل د خاورې خدمت وکړو.
ګرمسیر ولسوالۍ د ډیرو دښتونو او پاکستان سره د ګډې پولې په خاطر کله کله د نشې توکو د قاچاق لار وي. خلک وایي د ګرمسیر ولسوالۍ امنیت ځکه مهم دی چې د ګاونډي پاکستان څخه هلمند ته د وسلوالو د ننوتلو پر مهال د دروازې حیثیت لري. د ګرمسیر په لکړۍ، لکی، سفار، بنادر او بغت کې لا هم د وسلوالو فعالیتونه تر سترګو کېږي چې خلک یې د پرابندېدو په خاطر د حکومت ته توجه غوښتنه کوي.
دا هم ستاسو ځینی اسمي سنا. قاضي فضل منن مومن له کونړ لیکي رشوت د افغانستان لپاره به درمله ناروغي ده. د علاج لپاره یو لار ست چې په دارو کې تغیرات راسي. باقي بالله محزون له ننګرهار. په پټي کوټ کې خلک د دولتي فارم ونی په بیرحمۍ سره غوڅوي. له دولت نه هیله کوو چې د دې کار پښتنه وکړي. نثار احمد آریان له غزنی. په لندن کې جوړ شوی کانفرنس نتیجه ځکه نه ورکوي چې دغه ډول غونډې زیاتې جوړې شوي خو عملاً نتیجه نه ده ورکړې. له کابل یو اوریدونکي لیکلي د سروبي ولسوالۍ د بن کلی ته غزیدلې سړک خام دی. خلک له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دی. دولت یې دغه سړک را جوړ کړي. او شمشر لنګرهار لیکي تورخم ته نږدې پرتو سیمو کې هیڅ کارونه نه دي سوي. هیله ده موږ ته د بیا رغونې کارونه وسي. د پاکستان د قانون وزارت وایي سویس رد کړی ده چې د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري خلاف د اوږدې مودې د درغلیو دوسیه راوسپړي او ویلي دي چې نوموړی د پاکستان د ولسمشر په توګه مسؤلیت لري. د پاکستان سترې محکمې د دې هیواد پر حکومت له څو کلونو راهیسې فشار راوړی و څو له سویس څخه وغواړي چې د ولسمشر زرداري خلاف دي د اوږدې مودې د فساد دوسیه راوسپړي. د فرانسې خبري اجانس په حواله نور جزئیات اجمل ان پر رپورټ کې.
د سویس د حکومت لخوا دا جواب په داسې حال کې ورکول کیږي چې د پاکستان سترې محکمې د دې مسلې پر سر د پاکستان یو صدر اعظم له دندې لرې کړی او د پاکستان د پیپلز پارټۍ حکومت ته یې ګواښ کړی و چې د دورې تر پوره کېدو د مخه به یې حکومت منحل شي. د پاکستان د سترې محکمې په غوښتنه د دې هیواد حکومت د اکتوبر په میاشت کې د زرداري خلاف د میلیونونو ډالرو د درغلیو د دوسیې د راسپړلو په اړه د سویس حکومت ته لیکلی وو. دا دوسیه د 1990 میلسیزې د وخت څخه ده. زرداری او وژل شوی میرمنې د پاکستان پخوانی صدر اعظم بنظیر بوټو تورن دي چې د واک پر مهال 12 میلیونه ډالرو د قانوني کول لپاره د سویس بانکونه کارولي. د قانون وزارت ویل ورپوړي چارواکي یاسمین اباسی د یک شنبه په ورځ د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د سویس حکومت جواب ورکړی چې هغه دوسیه براونس پړي چې په 2008 کال کې ورسته لاغې چې زرداری د پاکستان ولسمشر شو تړل شوې ده. نوموړي ویلي چې سویس حکومت ورته په یو لیک کې جواب ویلی او ورته لیکلي چې ولسمشر مسؤلیت لري. دا باسی پوینه دا مهمه مسله وو دوی د ولسمشر مسؤلیت تایید کړي. مخکې له دې چې سیاستوال له سویس څخه په داسې غوښتنه کولو سلا شي، د پاکستان سترې محکمې په دې درې کاله تیر کړل او د زرداری د پیپلز ګوند په مشرۍ یې له ائتلافي حکومت څخه غوښتنه کوله چې له سویس څخه د زرداری خلاف د دوسیې د پرانیستلو غوښتنه وکړي. د دې شخړې په ترڅ کې د تیر کال په جون میاشت کې پخواني صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی خپله دنده له لاسه ورکړه. نوموړی د سترې محکمې لخوا د سویس حکومت ته د زرداری خلاف د دوسیې د راسپړلو په اړه د غوښتنې د ناستولو له کبله محکمې ته په سپکاوي محکوم شو او له دندې یې لرې کېدو ته اړ کړ. منتقدین وایي د سویس د دوسیې د څېړنې لپاره د سترې محکمې د اوږدې مودې ټینګار په پاکستان کې د پیپلز ګوند په مشرۍ د ائتلافي حکومت خلاف سیاسي کمپاین سره مرسته کړې او زیاتوي چې د دوسیې د اتومي وسلو لرونکي د هیواد کې بې ثباتۍ سره لاس کړي. کله چې ګیلانی د صدر اعظم له څوکۍ لری شو، داسې ویره وه چې د نوموړي ځایناستی راجا پرویز اشرف به هم په ورته برخلیک اخته شي او حکومت به یې مخکې له دې چې په مارچ کې خپله قانوني موده پوره کړي ونړېږي. د فرانسې خبری اژانس وایي د پاکستان پیپلز ګوند په عمومي انتخاباتو کې له سختې مبارزې سره مخ دی چې تمه ده په راتلونکو میاشتو کې به ترسره شي. که چیرې دوی دا انتخابات وبایلي، نو دا چې ولسمشر د پارلمان لخوا ټاکل کیږي، زرداری به ولسمشري او له قانوني تعقیب څخه مسؤلیت دواړه له لاسه ورکړي. د پاکستان یو سیاسي څېړونکي حسن عسکري د فرانسې خبری اژانس ته ویلي د سویس لخوا دې ځواب دم ګړی د حکومت ستونزه هواره کړه، خو سیاسي اپوزیسون لا هم له دې مسلې څخه په انتخاباتي مبارزو کې ګټه اخیستلی شي.
د بلوچستان ایالت په کوچلاخ سیمه کې 14 سوی چې یو تن پکې وژل سوی او درې تنه نور ټپیان سوي دي. پولیس وایي د 14 له ځای څخه د یو تن سر او د بدن نورې برخې پیدا کړي چې وایي کېدای سي د ځنوژن کې برید وي. تفصیل له کوټې د ازادي رادیو د خبريال برکول میخیل پر رپورټ کې.
د شنبه په مازګر د کوټې شار شمال لویدیځ لور ته د کوچلاخ بازار په منځ کې د پولیسو تانې د ودانې شاته یو 14 وسو چې یو تن پکې وژل شوی دی. پولیسو په سم دستي توګه رسنوي ته وویل چې 14 د پولیسو د تانې شاته په داسې وخت کې سوي چې یو تن 14 توکي شخول خو ناڅاپه په خپل پر شخون کې باندې ورو 14 او زورور 14 وکړه چې وایي شخون کې پکې وژل شو او د 14 ځای ته نږدې درې تنه نور ټپیان کړل. پولیس وایي د 14 له ځایه د یو تن سر او د بدن نور ډی هم مندلی دی چې کېدای سي دا ځان وژونکی بردوی او هدف ته تر رسیدو مخکې چاودیدونکي توکي په خپل پر ځان وژونکی ور چاودلی وي. پولیسو سم دستي د پیښې سیمه محاصره کړه او څوک نږدې نه ور پرېښول. وایي د چاودنې ځای ته نږدې له چاودیدونکو موادو ډک یو مشکوک موټر ولاړ وو او اوس هغه چاودیدونکي مواد ناکاره کړي دي. د کوټې د پولیسو مشر وزیر خان ناصر د دې پیښې په اړه وایي د تانې له دیوال سره یو موټر درولی وو، چاودیدونکي توکي پکې ځای پر ځای کړي وو او غوښتل یې چې د پولیسو تانه پوال وزوی. خود خدای فضل دی په خپل هدف کې بریالي نسول. وزیر خان ناصر وایي دغه مواد 25 کیلوګرام او د پټرول په دوه ډبو کې 6 لیټر پټرول هم چې کچاودلی وایي د پولیسو تانی او شاوخوا کورونو ته به سخت مالی او ځاني تاوان اړولای وایي. کوچلاغ د کوټې او چمن ترمنځ پرته سیمه ده چې ګڼ شمېر افغانان هم پکې اوسېږي او سلګونه افغان طالبان هم په دې سیمه کې په دینز د کړو بوخت دي. د تیر کال په نومبر کې ډیلی بیسټ ورځپاڼه یو راپور خپور کړی و چې د افغانستان د وسلوالو طالبانو یو سر ملا شاید خیل هم په همدې کوچلاخ سیمه کې نامعلومو کسانو په ډزو ویشتل او سختې ټپي کړی وو.
تاسو ازادي رادیو ته غوښتنه کولی سي ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم ورې چی پته ده ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. ازادي رادیو په فیسبوک کې هم خاصه پانه لري، تاسو هم دغه پانه لایک یا ور کړی او هر ورځ بیلا بیل تازه خبرونه او راپورونه پکې ولولې. پته ده facebook.com/azadiradio. د خبرونه په پاتې شیبو کې د ورکو اجزانو د لټي پروګرام
د تا بهیر کبه په یاد يم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي وسی د دې بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او د دې په څنګ کې تاسو کولی شئ چې هم اس ایم اسونه موږ ته راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ، د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ. لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. د پیغام په پیل کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمېره ووایئ. دا ځکه کله چې تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته ټلیفون وکړي. که تاسو په ټلیفوني پیغامونو کې دغه مشخصات نه وینو تاسو ټلیفوني پیغامونه نه خبرو. ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکمرغه داسې یو ټلیفوني پیغام هم لرو چې د یوه ورک شوي عزیز پاک له یوه ګران ورور آزادی رادیو ته ټلیفون کړی دی او ټلیفوني پیغام یې پریښی.
السلام علیکم، زه حبیب الرحمن یم، چوکس نظر کشه یو موږ سره دی عبدالله د ګلاب خان زوی د لوګر ولایت محمد اغه ولسوالۍ د بارې د کلي.
د دې په څنګ کې ډېر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. نو ګران اوریدونکو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کیدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 41 15. تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو څخه اورئ. په آزادی رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام اوریدونکي یاست. محترمو دوستانو، راځئ چې د پروګرام په هغه یو ټلیفوني پیغام خپور کړو په کوم کې چې یو ګران ورور موږ ته ټلیفون کړی دی او ویلي دی چې د عبدالله په نامه د یو ورک شوي شخص په اړه معلومات لري. راځئ چې دغه ټلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه حبیب الرحمن یم، چوکس نظر کشه موږ سره دی عبدالله د ګلاب خان زوی د لوګر ولایت محمد اغه ولسوالۍ د بارې د کلي. دماغي حالت سینې دی ننګرهار ولایت پاس کې مینه کې شپول کلي کې د اسرائیل سره دی او ټلیفون نمبر باندې دی لمر زنګ را وخی 0 واویا 93 شپږ څلوېښت 212. په دې لمر موږ سره تماس ونیسي او په عمر تقریبا 14 کلن دی لسره نه بوي او په دې لمر موږ تماس ونیسي. السلام علیکم.
تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل آزادی رادیو څخه اورئ.
تاسو ل آزادی رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروگرام ته غواګیاست. که تاسو د نن ورځې دغه پروگرام په آزادی رادیو کې ونه اورئ، کولای شئ چې د آزادی رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ او تاسو دغه پروگرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ چې د ټلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې وار ورسید هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، کیدای شي چې په دغو پیغامونو کې هم د تاسو کوم ورک شوی عزیز پیدا شي. راځئ چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
مہربانی. السلام علیکم، فیض اللہ دا نوید کلی مسیدن کے دا راشین دا کالی دا تگاو اللہ صالی دا کالسا والا زمائی اوتر دا چھے سن پنزیش کالا مخ کے دا بین آدھر کسر ہے دا او کسر دا دے پو دا دے دا سراب میں اتنا ملی او یا دے زمائی واسا خلا ہو دی دا فرلا مرلی اعلان اون پا دے لمبر دیمان تو گنگ ہوئی پر وار یا تنو فردن لیخ یو یا پند سالی او بل نمبر دے سے پرو تو پند لری یو پند پاندو اتو سو او پاندو نمبر میں او دل جاتے کرو سے پرو تو سے پروا یا تنو سو سالی یو یا پند سالی سے پر او تو پند لری یو پند پاندو اتو سو او پاندو.
سلام علیکم زه د بدغت ولایت د بلمرغاب ولسوالۍ زګیر د مزمانو کې سماتی د لال محمد اکازی ما یو اخلی دی په نامه باندې د امین د مرغاب د ولسوالۍ دی د کلاخان په چرځی دی په دغه وقفه باندې هم دا چې څنګه دی رنګ دی سور دی په چا سره دغه د پاتې یا د خپل دغه پیغام اوري په دې شماره کې زنګ ووي چې په 795 740 761 شماره یې زل بیا تکراروم چې په 795 740 761 وسلام.
السلام علیکم ورزه لاس درازه ما خپل خبرې کوم د چرچګو د ورسوالۍ ته د خوندي د سیویزه ما یو اکادری دا واقع یا چا کار کیږي چې ورته نالي خان خان میری د کلاس نومه تاج محمد اکادری او دا د چرچګو ورسوالۍ و چې کوم کې دي کار مو نه ور مسلمان د حق له معلومات لري په دې شماره دې ما سره اړیکه ونیږي چې کوم وسې د دې اته سو اچا اته سو وروي
زره غلطه ما ته ورته کولات باندې چاک دی ورسولای دي وران څه تاسو ته موسکم موږ یو ورور وکښوای دي په نامه دي عزت الله که تاسو ته په تا وی په دښمه راته مې ته زنګ وی چې پر او اوتاویا یو لاس پنده سره وسو یو د سلیمان ورور شاید چې دې
د اسلیمان سردار مې په بلالي مشهور دي د دې خبر کار کوي چې ورته کې یا زنګ ولان سوری نور ملګری زاد کړه یې د شي په دغه شوره د دې سره په تاواز کې شه شه پر وشه پر درې نه سو شو دې شه یو سم یو ټلیفون شماره یې زل بیا شه پر وشه پر درې نه سو شو دې یو سم یو سلام ته سلام
د لحاب خبرې کوم د نورستان ولایت د کامدی فلسوالۍ ناظمای ورور دی په نامه د تواب د عبدالغفور جی الله ماشه د نورستان ولایت د کامدی فلسوالۍ د چنار خوز اوسیدونکی دی د لس کاله کېږي چې ورک دی پاکستان ته تللی او په فیصل آباد کې چا لیدلې د هغه نه وروسته موږ نادرکه دی که یا په خپله هغه زما غږ اوري یا یې د هغه کوم ملګری زما غږ اوري نو موږ ته دې په درې شمېره دی موږ سره اړیکې ونیسي سپر اویا اته دیرش سل څوارلس شماره یو ځل بیا تکراروم سپر اویا اته دیرش سل څوارلس مننه د ازادۍ راډیو نه ډیره مننه خدای پامان.
ما یو ورور دی د موسی جان په نامه د عبدالجبار زوی دی چې دغه نه کاله کېږي تقریبا چې مدارک دی که څوک د پاره معلومات لري او یا دوی د زما غږ اوري په دغه شماره زما سره تماس ونیسي صفر اووه سوه اته اووه سوه اته څلوېښت اووه سوه درې دېرش شماره یو ځل بیا صفر اووه سوه اته اووه سوه اته څلوېښت اووه سوه درې دېرش السلام علیکم.
سلام علیکم زمیر احمد کندهار ولایت خبیر کون ما ور کوي ورو ته شتنځي ښه لیکي چې د پښتو د ایران د کلی دی د علي محمد زوی دی نو دا وته پرې موږ درا کنه څو نو له هله خو ته بس دا نمبر مو سره کوم مال په وتاو د جېش د دوجېش د پینځو د ټلیفون یو بل څه وره مو چې په وتاو نه نیوي یو اچا درنیو اچا
ابراهیم خبر کوم د کونړ ولایت معزمان او د خالص زیږه په نامه د تواب د پلان نو عبدالغفور د نورستان ولایت د کامبشتي ولسوالۍ د شمال خلوشیدون کړي او چې ورته مخکې موږ ته شاوې چې دا پیغام باندې راغلی نو تواب په نامه شاخ ور کړی چې زه په کوم ځای کې باندې ما او هغه پیغام موږ نه اورېدل نو په ما د کوم شي را ده چې پر وو شواتیا سپر و سواتیا نوی شل درش پدرش میرا دو آمان شاہی کی مجھے شلیہ کتوا بودو یا کتا آغا نور اکوالا مودو پدر استرام. سلام علیکم
مسلم بازا دی رضو تو سکون کا یکی تنو سلامو نوائن مسلم از مائی عزیز کی تغیل وحاد نمی جی آتا آخون سر سہرت لری تقریباً چینزی کالک مستی دیران پلارا اغلو نیوڑا اکسور دین سر تماسنو خدا تماسنو خط سکار چاہ تر اکسل مالینا کی سیاد چاہ تر بندی جی نسلم جی کتان دی میرے دی نی سر آجی کیون اسی البت اخسر زبت اللہ تکی سر سر روس و وحایا ساک سوا سرورتا نا آتا سر سر روس و وحایا ساک سوا سلوحتا نا آتا یا سر اتا یا دیرس دری دیرس یو اتین اتو
زما نوم شاه محمد دی زما د کندوز ولایت د سیاسي خبري ولایت خبري کوم او زما یو ورو ورو شوم شاه محمد دی د غفور مسای دی څلور کال کیږي نه دا کوي هر چا چې معلومات کړي دي اتګار کړي یو څلور وا اتا یو اتا څلور اتا شپږ پنځه
زه سید محمد یم د ارتدو ولسوالۍ نه غږیږم د یادګار د کلي نه زما یو زوی ورک دی سلطان محمد دی او تخلص یې ملکۍ باندې مشهوره دی دا څلور کاله کېږي چې ورک دی نادراغه دی موږ هېڅ درک نه لرو مقصد چپر وا دغه شمېره نه اته نه و پنځه و اته صفر
د ورکشاپ عزیزانو دوستانو پروگرام تاسو کولای شئ چې په ازادي رادیو کې د یک شنبه د ماسپخین په 15 بجو کې چې تکرار د دوشنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدل شي د چهار شنبه د ماسپخین په 15 بجو کې چې تکرار د پنځ شنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدل شي ازادي رادیو ته غوښ پاتې شئ کیدای شي چې تاسو هم کوم ورکشاپي عزیز پیدا شئ
روز عجل احمد د میوند ولسوالیه څخه خبره کوم زمازی پر احمد دا دوینیا چی کیجی چی دا کور څخه وطلی دی هیچ معلومات یا نست کچیری دا دپاکسی و چوک معلومات لری ما تا دی پر دوش نره زنگوی چی پر و آیا یو کنزوز دلور کنزوز چی پر نو کنزوز یاره یک زل بیاوایم چی پر و آیا یو کنزوز چی پر نو کنزوز شیرینی هم ورکم سلام علیکم لجان اخوان د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ څخه خبره کوم مسجد لگا تقریبا دیرش کاله کیږي چې د شوراګانو په زاړه رژیم کې ورک دی هر چا ته پاتې یا معلومات چې پټه غلم باندې مستزم دی سفر اوه سفر اوه سفر اته
مطلب بنجی یا بجے خبر ہے
محب اللہ کے معلومات
بل السلام علیکم زاو الرحمن لورتاغ سید آباد ولسوالۍ لوړی د کلن تاسو سره تماس کوم زما یو تر دې تقریبا 15 کال کېږي چې د کندهار ته مزرعه په توسن باندې تللی تقریبا 15 کال کېږي یو وختي نن راجان د پلار نوم یې د بابرا کې ورور نوم یې محمد نبی تقریبا 15 کال کېږي لمن خاطر لای نه غره کړی چې ته چاته معلومات یې ایدا یاروي نو مو سره په دوه شمارو باندې تماس ونیسي سه پر واویا او زموږ د موبایل بل شماره ده هغه چې ده 0 15 15 15 کله که دا غږ یا انډوانانو په دې شماره مو سره تماس کړئ
سلام علیکم زه الله ګل د ولایت صدر نو کلی کرخه نه خبر کوم د من یا ورور چې په ولې نو مې د سوال لپاره مرخ شو د کلی کرخه نه مدار کښول چې تا ته د دوی په حق نه معلومات مو ته په دې شمار ځنګ وي چې پر واه یا درې نه وي سلور یا سلور په 15 سال یې ځنګو زرا انعام لري
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 00 22 24 40 15 ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو پا په خبرونو کې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام وخت هم دومره په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم ورکوښو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه می خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي خپل ورکوښو عزیزانو لټوي که تاسو ازادي رادیو ته اس ام اس را لېږئ د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیره لار نه موږ ته راولېږئ او خپل ورکوښو عزیز ولټوي زه امان الله امیرزای د نن ورځې لپاره له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار ونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري د تا بهیر کبه په یاد یم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
دا ورکوښو عزیزانو د لټې پروګرام د ازادي رادیو دا پروګرام په لومړي سل د یک شنبه پورز د څلور او د دوشنبه پورز د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي دا د پروګرام اوریدل مهروي ګوندستا سو کوم رکزیس پکې پیدا شي